آمریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړی زه نظرانه یوسفزی یم. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو زموږ د خبری خبرونې دویمه برخه اوري. په خبرونه کې به اوري په کابل کې ورسته خونیو حملو کابل خاریان سخت یېرولې دي، او په ورسته ورځو کې د افغانستان پایتخت کابل او ځینې ولایتونه د خونیو پیښو شاهدینو چې له امله یې سلګونه کسان وژل شوي دي. درنو اوریدونکو، په دې حقله باندې رپورټونه د خبرونو نه روسته اوري. اوس خبرونه چې زموږ همکار سید بختیار شاهی تاسو ته لولي.
درنو اوریدونکو، السلام علیکم. او دا هم د خبرونو لنډیز. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وایي چې په افغانستان کې د سو پر لپسې خونړیو حملو نه وروسته امریکا نه غواړي چې د افغانستان د طالبانو سره د سولې خبرې وکړي. په یمن کې د بیلتون غوښتونکو او د حکومتي قواوو ترمنځ پنختو کې 12 تنه وژل شوي، او سږکال به د هند اقتصادي وده 1.5% ته ورسیږي. او اوس پوره خبرونه واورئ. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وایي چې په کابل کې د سو په خونړیو ټروریستي حملو نه وروسته به چې په هغې کې په سوونو خلک مړه او زخمیان شوي دي د افغانستان د طالبانو سره مذاکرې ونه کړي، او لوړه کړې ده چې هغوی ته به ماتې ورکړي. اغلی ټرمپ دغه خبرې پرون د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د استازو سره په سپینې ماڼۍ کې د ملاقات په وخت کې کړي دي. هغه دا هم ویلي دي چې هغه به دا مسله چې څه نور وکړي چې دغه یاغي ډلې ماتې وخوري هم راپورته کړي. اغلی ټرمپ ویلي دي داسې معلومیږي هغه امیدونه نور ختم شول چې د افغانستان د اوږدې مودې دغه داخلي جنجال ته به د حل یوه ډیپلوماټیک لار پیدا شي. په یمن کې د بیلتون غوښتونکو او د حکومتي قواوو ترمنځ هغه وخت ډزې پیل شوې چې د یمن جمهور رئیس عبدالربو منصور هادی د خپل ملک د صدر اعظم احمد عبید بن دګر د برطرفۍ په باب د بیلتون غوښتونکو غوښتنه ونه منله. په هغه باندې د اداري فساد الزامونه لګېدلي دي. په دغو نښتو کې 12 تنه وژل شوي. پرون د دغو نښتو په دویمې ورځ په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ قواوو د بیلتون غوښتونکو او د حکومت د استازو ترمنځ د خبرو د پیل کېدلو غوښتنه وکړه. ویل کېږي چې سږ کال به د هند اقتصادي وده 1.5% ته ورسیږي، مګر د هند حکومت خبرداری ورکړی چې د نړۍ په مارکیټونو کې د تیلو د نرخونو زیاتوالی به چین کاملا په هغې متکي دی د ملک په اقتصادي ودې څه منفي اثر هم وکړي. نړیوال بانک او نړیوال وجهي صندوق په هند کې چې په آسیا کې دریم لوی اقتصادي قوت دی د دغه اقتصادي پیشبیني کړې ده. دا واشنگتن دی او تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اورئ. د ترکیې ولوړ دوه مقام ویلي دي چې د سوریې په شمال کې د بیلتون غوښتونکو کردانو په ضد د ترکیې نظامی عملیات به د دې بایی شي چې د ډیر زیات د سوریې مهاجر بیرته خپل کورونو ته ستانه شي، مګر کوردي مقامات وایي چې ترکیه نیت لري چې په سرحد کې داسې یوه باثباته سیمه تیار کړي چې په هغې کې کردان او هغه سنی عربان چې همدا اوس په ترکیې کې مهاجر دي بیرته آباد شي. له بلې خوا کوردي مقاماتو پرون دا هم وویل چې د افرین ښار ته نږدې د ترکیې په هوایي بمباریو کې یو تاریخي معبد ته هم ډیر سخت تاوان رسیدلی دی. پرون دا شباب د افراطي ډلې د وسلوالو کسانو په یوې حملې کې د سومالی یو نظامي قومندان د خپلو دریو تنو محافظینو سره یو ځای د هغه ملک په جنوب کې له دلاج هابري په سیمه کې وژل شوی دی. د سومالی په دغه نظامي قومندان ډګرمن عبدالرحمن عثمان ابرونی پرون ماسپښین هغه وخت حمله وشوه چې هغه د فوج د لاریو د یوه کاروان سره روان و. ډګرمن ابرونی د سومالی د پایتخت نه 130 کیلومتره لرې جنوب لویدیځ پلو ته د بورکابا په سیمه کې د یوې قوې قومندان و. د امریکا د فدرالي تحقیقاتي ادارې یا اف بی آی دویم لوړ رتبه مقام انډریو میک کب هغه وخت د کار نه استعفا وکړه چې د امریکا جمهور رئیس په هغه باندې د یوه سیاسي اړخ د طرفداري الزامونه ولګول. هغه 2 کاله په اف بی آی کې کار وکړ او په تیرو 2 کلونو کې د اف بی آی د رئیس د معاون په توګه هم وظیفه درلوده. هغه د مارچ په میاشت کې د تقاعد مستحق و، مګر هغه د خپل تقاعد نه مخکې پرون د دوشنبې په ورځ خپل کار خوشې کړ. د ملګرو ملتونو یو لوړ رتبه مقام په جنوبي سودان کې د تشدد د ختمولو غوښتنه هغه وخت وکړه چې د دغو شخړو د ختمولو لپاره په افریقایي اتحاد او د سودان په مشرانو هم نړیوال ډیپلوماتیک فشار زیات شوی دی. د ملګرو ملتونو دغه لوړ دوه مقام ادما دینګ امریکا غږ ته ویلي دي چې په اصل کې کینیا او یوګندا په دغو شخړو کې لاس لري. هغه وایي چې په زیات اندازه وسلې، مرمۍ او نور نظامي وسایل د کینیا او یوګندا له لارې جنوبي سودان ته انتقالیږي. له بلې خوا د افریقایي اتحاد مقامات ویلي دي چې د هغه چا په ضد باید سخت بندیزونه ولګول شي چې په سودان کې د سولې او د امن مخه بندوي. او د یو تازه تحقیق نه داسې ښکاري چې په پاکستان کې په دې وروستیو کلونو کې د سختو شخړو له کبله د هغه ملک په هغه ملک کې د پولیو یا د ماشومان د فایل د مرض په قضیو کې 93% زیاتوالی راغلی دی.
خبرونه مو اوریدل. په مکړې د خبرونې لومړی رپورټ ته، په کابل کې ورستیو خونړیو حملو کابل خاریان يرولې دي. دوی وایي چې په دې خر کې ژوندۍ پاتې کېدل ډېر مشکل ده. په مکړې زموږ د ازادۍ رادیو خبريال اکرام الله اکرام رپورټ ته،
د کابل ورستیو پرلپسې سو خونړیو حملو چې ډېرې قربانیانې ملکی وګړي او کابل خاریان سخت اندېښمن کړي دي. دوی وایي دغه حملو دوی ته د مالی او ځاني زیانونو ترڅنګ نورې ستونزې پیدا او ورځنۍ چارې ورټکنې کړي دي. د کابل یو شمېر خاریانو د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل امنیتي حالاتو ناهیلي کړي او چې کله هم له کوره وځي دا تمه نه لري چې بیرته دې ستانه شي. د کابل خار دوه تنه اوسېدونکو وایي،
زمان روزی گل ده ده کابل خاروسیدون که ایمان والا وضعیت استاد هم مخ بخرابه دو ده منگ که در تویو چه دقل تولاری و منگ دانه وی چه منگ به مازیگر کور تا روغ لار منگ یریگو چه اصین انتحاری و نشی منگ بکی مرد نشو بگاه تا من بچه هن بتمه چه دا به منگ تا یو پینزر روڑه پیدا که اقا به منگ در تمره و
زامی دلایما منګ خو واچ دومره خپای دی خپل ژوند کې تنګي او ځکه چې ملک مران دی ګارد ور دی ډیر تاثیرات پکړه خار ته څوک نه روزي یریږي چې چاودنی شي بمونه خلاصيږي ځان وژن کی راځي.
د دوشنبه پورز د پایتخت کابل واټونه خالی او کم شورو. دا ورځ هم کابل خاریان د ملي وردو د یو سلو یو لسم فرقي پر یو جزو تام د وسلوالو مخالفینو د ډلېزي حمله شاهدان ول. کابل خاریان وای که وضعیت سم نشي ناچار دي چې په قانوني یا غیر قانوني ډول هر څنګه چې وي نورو هیوادونو ته مخه کړي. د روان میلادي کال لپاره رئیس چې دای لومړی میاشت تر دې دمه په کابل کې سو بیلابیلې خونړۍ پیښې رامنځته شوې دي. د شش درک انتحاري حمله، د تابعان په فرهنګي مرکز بریت پر انټر کانټیننټال هوټل ډلېزه حمله او د جمهوریت روختون مخې ته خونړۍ موټر بم حمله چې سلګونه ملکی وګړو ته مرګ ژوبله واړوله د نامنې هغه پیښې دي چې د خلکو اندېښنې زیاتې کړي دي. که څه هم چارواکي د خلکو د اندېښنو په اړه څه نه وایي، خو تېره ورځ د افغانستان د درېګونو امنیتي ځواکونو مشرانو په یوه ګډه خبري غونډه کې ویلي چې دوی د یادو حملو په مخنیوي کې بې پروايي نه ده کړې او کوشش کوي چې دا شان پیښې رامنځته نه شي. دوی وویل د دغو پیښو لومړني قربانیان دوی دي او په پوره صداقت او ایمانداري د خلکو د هوساینې هڅې کوي. بلخوا د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه هم په هیواد کې د وروستیو نامنیو او پرلپسې چاودنو په اړه اندېښنه ښیي. د دغه خونې ویان سیام الدین پسرلی د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه وضعیت په مستقیم او غیر مستقیم ډول خصوصي سکتور ته زیان رسولی دی.
د افغانستان صنایعي وضعیت په کل کې د اندېښنې وړ دی. یو ډول ویر او وحشت خوره ده. دغه صنایع آزاد دي سبب کېږي چې پانګوال مجبوریږي چې خپل پانګه د افغانستان څخه وباسي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه له افغان حکومت غواړي چې د خصوصي سکتور د امنیت د ټینګښت لپاره لازم اقدامات وکړي. که څه هم د افغانستان امنیتي بنسټونه د خلکو د ژوند د خوندیتوب او امنیت په برخه کې د جدي هڅو خبره کوي، خو کابل خاریان وایي دا خبرې تر هغه نشي ډاډه کوي چې په خپل عملی ژوند کې نوي احساس کړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی‌طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
په ورستیو کې د افغانستان په پایتخت کابل کې داسې خونړۍ پیښې شوې دي چې په لسګونو تنه کسانو پکې خپل ژوند بایللی دی. د دغه پیخو د ډیریدو په عواملو مونږه د افغانستان د دفاع وزارت د ویان دولت وزیري سره مرکه کړی ده چې تاسو ته در اورو.
وزیري صاحب مننه. سره لدی چې د خارون ساتنه او نظارت د کابل ګارنیزون او د وزارت داخلي دنده ده، خو تاسو د یو با تجربه نظامی او د دفاع وزارت د برحاله جنرال په صفت د ورستیو خونړیو پیخو علت څه ګڼئ؟
بسم الله الرحمن الرحیم، تاسو ته سلامونه وړاندې کوم، تاسو طریقه د افغانستان ټول شریکو خلکو ته. تاسو پوهیږئ چې په دا درې موسمونو کې چې تیر شوي دي، په دې کې دشمن باندې ډېر تلفات وارد شو، هغوی ډېر زیان ولید، هغوی کوم اهداف ټاکلي وو د ځان لپاره هغې ته ونه رسېده، کاملا ناکام شو. نړیوال فشارونه هم د دوی په بادارانو او په خپله په تروریستي ګروپونو باندې ډېر زیات شوي دي. په دې اخرو کې داسې یو حالات رامنځته شوی دی چې حتمان دښمن یا مخالفین د ناکامۍ په حال کې دي. دغه اخیرنۍ هلې ځلې د دوی دي چې د دوی د بادارانو په اشاره اجرا کوي، د دې لپاره چې دوی نړیوالو ته وښيي چې موږ ژوندي یو، موږ کولای شو چې امنیت خراب کړو، خارونو ته ورننوځو، انتحاري حمله وکړو. د دې لپاره کچېرې دوی کوم امتیاز واخلي یا دغه نړیوال فشارونه هغه خپلو بادارانو باندې کم کی، تاسو باور وکړئ چې دغه د دوی اخیرینی هلی ځلې دي او دا تکتیکی دي. ډیر ژر به ان شاء الله تاسو واورئ چې دا پای ته ورسیږي، لکه چې د جګړې په ډګر کې دوی مات شوي دي، په همدې ترتیب باندې په دغه ساحه کې هم دوی ماتیږي.
خو د خلکو هیلې او تمې ټول د حکومت او د نظامیانو نه، چې په پوځي اډې د سبریدونه کیږي او پاوس خپل مسونه نه ولستو کې خلک څوک د سیوالات کې.
د افغانستان خلک حق لري، هر څومره چې ګیله وکړي، شکایت وکړي، دوی حق لري. خو یو خبره زه تاسو ته کوم چې اوس د دې وخت را رسیدلې ده چې د افغانستان ټول ملت، ټول سیاسيون او ټول هغه کسان چې د دې څخه رنج وړي، دوی سره لاسونه یو کړي او دښمن په مقابل کې یو ګډه جبهه جوړه کړي. کله چې دښمن مات شي، دوی کولای شي چې په ازادانه توګه باندې سیاست هم وکړي، په خپل هیواد کې آرام ژوند هم وکړي. ایواز د نظامیانو دنده نه ده چې دښمن ته ماته ورکی او دښمن وځپی. نظامیان خو تاسو ګوره هر ورځ قربانی ورکی، هر ورځ شهید ورکی، ټول ورځ په ورځ په سړو په ګرمۍ کې په واورو کې په غزمو په پیره ولاړ دي، خپل سر په لاس کې نیولې ده. مګر دا ایواز د نظامیانو دنده نه ده، دا د رئیس جمهور نه نیولې تر اخیره فرد د افغانستان دنده ده چې ټول سره متحد شي او د دښمن په مقابل کې لاس سره یو ځای کړي.
بله وزیر صاحب، مننه.
زه تاسو ته ویل شم. بله
بله مننه. تاسو خو په ولس د اتحاد غږ کوي، خو د دې پی خو د مخنیوي لپاره ورسته ګام به په نظامی برخه کې څه خلک نور د دې حالت نه پتان دي.
د دادر نیولې دي، زه تاسو ته په ډاټ باندې ویل شم چې د دفاع وزارت په کامل توګه باندې په هیواد په ټولو ساحو کې هر چیرته چې وغواړي هلته رسیدګي کولی شي. تاسو ولیدل چې د باغران ولسوالۍ په هلمند کې دا څو کالونه د دښمن په لاس کې وه، مګر زموږ قوتونه هلته قطه شوه، دښمني وځپلو، هر څه ورته کډه واټ کړه. په همدې ترتیب باندې موږ تورې بوډې ته زموږ قوتونه ورسېدل چې هیڅ خارجي قوتونه هلته نه ولاړ. نو موږ په افغانستان باندې په حالاتو حاکم یو. دغه تکتیکی بریدونه دي د دښمن چې په اخرو کې په ټول توان باندې دو کوښښ کوي چې د خلکو اذهان واړوي، جهانیانو ته وښيي چې دا حکومت کمزورې دی، نشي کولای چې زموږ مخه ونیسي. خو دا د دوی غلط فکر دی. دوی ډېر ژر به تاسو وګورئ چې دوی لکه چې د جګړې په ډګر کې ناکام شي، په همدې ترتیب باندې په دې ساحه کې دوی ناکامیږي.
تاسو نه مننه کوم. وده
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او به طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
د عربو د سپرلی په نامه پاسون د وکال وروسته مصر د تازه سیاسي ستونزو سره مخ دی. په داسې حال کې چې د جمهوری ریاست انتخابات را نږدې دي، خبریال ایڈورډ یاراین په دې باره کې د قاهرې نه رپورټ را لېږلې چې تاسو ته دراوړو.
مصرانو د 2011 کال د جنوري په میاشت کې د بدلون لپاره اواز پورته کړ او دوی دغه بدلون راوسته. وکاله وروسته واقعیت په تیاره بدل شو، مګر څارونکي وایي ځینې ښه بدلونونه هم راغلي دي. په قاهره کې د امریکا د پوهنتون استاد سعید صادق نوایي
criticism of the president of officials which never happened, for example 50 or 60 years ago under Nasser.
په جمهور رئیس او چارواکو باندې ډیر انتقادونه کیږي. د مثال په ډول داسې اعتراضونه 58 کاله پخوا د مصر د فقید جمهور رئیس جمال عبدالناصر په وخت کې نه کیدل، ځکه نو مصر پرمختګ کوي مګر د هغو هیوادونو سره نشي مقایسه کیدی چې کورنۍ جنګونه پکې پیل شوي دي او پیړۍ نیسي چې خپلې ډیموکراسۍ پیاوړې کړي. د سوریا او لیبیا برعکس مصر د کورنۍ جنګ مخه نیولې ده، پاوز له تاوتریخوال نه ځان ګوښه کړی دی، مګر په عین وخت کې نوې ازادۍ ځپلې دي. عبدالفتح السیسی په 2014 کال کې د مصر جمهور رئیس انتخاب شو او د اسلام پاله جمهور رئیس محمد مرسی ځای ونیو. السیسی اوس غواړي چې د بلې دورې لپاره ځان انتخاب کړي. ځینې رای ورکوونکي بې عاطفي دي، ځینې خوشحاله نه دي، مګر ځینې غواړي چې د جمهور رئیس وي. سعید صادق بیاوای:
He is rebuilding the Egyptian army. He is rebuilding the Egyptian economy, infrastructure. He is tackling a lot of difficult issues like the population.
دا د مصر پاوز قوي کوي، دا د مصر اقتصاد او بنیادي کارونه بیرته په خپلو پښو دروي، دا د نفوسو د زیاتېدو په شان د ډیرو مشکلو موضوعاتو غم خوري. مګر مصر دوه قطبه شوی دی، اسلام پاله له السیسی نه په دې خواشینی دي چې د دوی اخواني یې له قدرت نه ایسته کړه. لیبرال رای ورکوونکي خواشینی دي چې ځینې ازادۍ یې له لاسه ورکړي. اکثره کسان په دې عقیده دي لا تر اوسه مصر ته په کار دي چې د عربي پاڅون نه بیرته په خپلو پښو ودرېږي. په برطانیا کې د چاتم هاوس جین کینن مونټ نه وایي:
But there are sensitivities around sovereignty and there's more of a feeling of nationalism than in many.
د منځنی ختیځ د نورو هیوادونو په نسبت په مصر کې د ملي حاکمیت په باره کې ډیر حساسیت موجود دی او د نشنالیزم ډیر احساس پکې شته، ځکه دا یو ډیر پخوانی هیواد دی او لرغونی تمدن لري. دلته د نیمګړي نشنالیزم هشته، دا داسې هسته چې وای دا داسې یو هیواد دی چې په اقتصادي او سیاسي لحاظ له هغه څه نه وروسته پاتې دی چې مستحق دی. السیسی د یو کمزوري موقف سره مخامخ دی او په عمومي توګه د انتخاباتو د ګټلو پلوي دی. جین کینن مونټ بیا وای:
The existing government wants to ensure that Sisi is re-elected, but they also have a public that wants to believe that Egypt is a democracy.
موجوده حکومت غواړي په دې ډاډه شي چې السیسی بیا انتخاب شي، مګر دوی د داسې عوامو سره مخامخ دي چې په دې عقیده دي مصر یو دیموکراسي ده. دوی د 2011 کال نه راپه دې خوا چې د عرب پاڅون پکې شوی وو د دې لپاره قیمت ادا کړی دی. هیڅوک د کامل انتخاباتو توقع نشي کولی، مګر څارونکي وایي دا ښیي چې د تحریر د میدانګۍ د پیښې نه راپه دې خوا دوی څنګه په ناارامو کلونو باندې غلبه وموندل.
رادیو چې تاسو ورباندې باور کولی شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفحه 2296 اف ام 3.15. د ننګرهار ولایت درمل خرڅونکو او ډاکټرانو د حکومت نه د ځانونو د خوندیتوب غوښتنه کړې. ذبیح الله غازی رپورټ را لېږلی.
ننګرهار کې روغتیا پالو درمل خرڅونکي وایي ورپیخې امنیتي ننګونې لا اوس هم په ځای پاتې دي او د سرساتنې اندېښنې ورځ تر بلې زیاتېدونکې دي. دوی وایي تختونو، ټلیفوني ګواښونو او قلنګوښتنې آن له ژونده زړه تورې کړي دي. ننګرهار کې د درمل خرڅونکو د اتحادیې مشر ډاکټر نجیب الله صاحبزاده وایي تر اوسه د خوندیتوب احساس نه دی کړی.
د تهدید کچه هماغسې موجوده ده، اخترونه ورکول کیږي. تاسې په دې لنډ وخت کې شاید استئ چې ځینې پیښې وشوې، بلکې دې مقابل کې وایي چې موږ په کار کوو، پروسس موږ روانه ده، موږ دا کار دقیق کوو او افراد نیسو.
هغه وایي حکومت وان یونامای پر دغه مسلو خبر کړي خو لا یې پر غوښتنو چا غوږ نه دی ګرولی.
موږ رسمي طرحې ورکړي، دا طرحې نه یوازې موږ دیو ته ورکړي، بلکې د ملګرو ملتونو دفتر ته موږ دا سپارلې دي. لیکن بیا متاسفانه تر اوس مهاله پورې هغه کړنې چې باید حکومت سرته رسولی وي او په ادارې کې روڼوالی او شفافیت منځته راغلی وي تر اوسه پورې نه دي شوي.
جلال آباد کې میش درمل خرڅونکي ډاکټر احمد شاه وایي که حکومت پې همداسې غوږونه کاڼه ساتي نو لاریونونه به وکړي او که نه نو له دې سیمې به خپلې کړې وتړي.
موږ مخکې یو کمیسیون ټاکلی و دولت سره، کمیسیون پر رابطہ ہم دولت سے اجرات نہ کڑا آگے سر بیا تماسن نے وہ شیوی ہم سر تماسن نے اجرات نہیں کری نو کچی تحریر سے دوا مل رہی اور دولت پر دغه رابطہ باندې اقدام کی کہ بیا بخ پر اعتراض سے دوام ورکو
د ننګرهار والی گلاب منگل منی چې د روغتیا پالو او درمل خلصون کو سره سره نور کاروباریانو تم گواخونه شتا خود سمون د پاره هڅی کوي
هله می داد چې بده برخه کې هغه څوک چې تهدیدی هغه امنیتی او کشپی ورګونو سره مرسته وکي خو تهدیدونه شتا د کې شک نشته مو اعتراف کوو دا تهدیدونه یوازې ډاکټرانو ته نه زمونږ د ټولنې زمونږ د ښار د ډیرو برخو اخشارو تاجرانو ته متوجی دي دولتي کارمندانو ته متوجی دي
شاوخوا یو می شولاندې په جلال آباد کې درمل خرڅونکو روغتیا پالو د امنیتی ستونزو نه د خلاصون د پاره په اعتراضي ډول خپل دوکانونه او مارکیټونه وتړل خو د حکومت تر ډاډګیری نه ورسته بیرته پرانستل دریو نه کیږي چې جلال آباد کې صرافان او ملاریونه او کاربندیز کړو او له حکومت نه د دوی د سرساتنې غوښتنه کوله
کاغواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه ماسک او بے طرف معلومات تر لاسه کئ نو د امریکا غاک آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مهیروی
په ترکیه په سوریه کې په کوردی سیمو باندې حملو ته دوام ورکړی دی بین الاقوامي ټولنه د مخ په زیاتیدونکو تلفات په باره کې اندېښنه لري په موکړی د امریکا غاک خبریالې زلاتیکا هوت دی رپورټ تا چې زامن مومندی درته لولي
د آلمان جمهور رئیس فرانک والټر استن امیر او امریکایي فلمي هنرمند انجیلا جولی چې د مهاجرو د ادارې خاص استاد ده د شنبه په ورځ په اردن کې د مهاجرو کمپونه ولیدل او د دوی په هیواد کې د سیاسي حل لپاره د پوهاوی موضوع راپورته کړل مهاجر د انجیلا جولینا راتاو شلو او دغه کم ته د دې پنځم سفر دی دغه کم د اردن په دخته کې پروت او د سوری له سرحد نه ورته په موټر کې یو ساعت سفر دی دغه امریکایي فلمي هنرمند د مهاجرو لپاره د ملګرو ملتونو خاص استاد ده او د کمپ اوسیدونکو ته وینا وکړه چې د سوری ځینو ماشومانو داسې کیمپ خوا هیڅ نه ولیدلې د ملګرو ملتونو د مهاجرو د ادارې خاصه استاد انجیلا جولی وای
It is heartbreaking to return to Jordan and witness the levels of hardship and trauma among the Syrian refugees as this war enters its 8th year.
دا زلبګنون کې دا چې اردن ته راشي او د سوری د مهاجرو د مشکلاتو او ذهني ټکان ورکولو اندازه ولیدل شي په داسې حال کې چې دغه جنگ اتم کال ته داخليږي جولی د سوری د جنجال د سیاسي حل غوښتنه وکړه او وای بشری مرستې د اوږدې مودې جواب نه دی انجیلا جولی بیا وای
سو آی وود ارج د سکیورټی کونسل ممبرز to come to the region to visit the camps and the urban refugees and find a way to finally bring
زکانو از د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لغړو نه غواړم چې سیمه تراشي کیمپونه په خار کې ډیره مهاجر وویني ایو ولاره دي ورته پیدا شي ملګرو ملتونو او بین المللي ټولنې ته دي راوړل شي چې دغه جنجال حل شي موږ باید دا له یاد نه ونه باسو چې د بشري حقوقو لپاره د سوریایانو په غوښتنو سره دغه جنگ پیل شو سوله د دوی په هیواد کې د دغه غوښتنو په اساس باید وشي اردن د سوری تقریبا 650,000 رجستر شو مهاجرو ته ځای ورکړی دی مګر ګمان کیږي چې په همدې اندازه غیر رجستر شوي مهاجر هم په اردن کې اوسیږي د دغه مهاجرو ځینې د زعتری په کیمپ کې اوسیږي مګر نورې په درس اردن کې د خلکو سره اوسیږي د آلمان جمهور رئیس فرانک والټر سټین انمیر د خپل سفر په لومړۍ ورځ اردن وستایه چې په دې شمیر مهاجرو ته ځای ورکړی دی د آلمان جمهور رئیس فرانک والټر سټین میر خپل خبر ته دوام ورکوي او وای
Ich bin gern zurück.
I enjoy coming back because this is also an opportunity to honor the accomplishments of this country, which decades ago
زه له دې راتګ نه خوند اخلم ځکه دا یو فرصت دی چې د دغه هیواد کارونه وستایم لسیزې پخوا د فلسطین مهاجرو ته ځای ورکړی و د 2003 کال نه وروسته عراقي مهاجرو ته ځای ورکړ او د 2011 کال نه راپدېخوا په سلګونو زره سوري مهاجر دغه هیواد ته راغلل ستین میر وویل اردن 10 میلیونه نفوس لري مرستې ته ضرورت لري چې د دغو مهاجرو پیټه پرې اوچت کړي. آلمان په 2010 کال کې د اردن سره خپل بشري او پرمختیایي مرستې تقریبا د 600 میلیونو ډالرو نه تقریبا 240 میلیونو ډالرو ته ورجګې کړې وې. د اردن سره د امریکا مرستې د 2010 کال لپاره ټول ټال 1.3 میلیارد ډالر وې.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي، اورېدلې مه هېروئ.
د کتلوي معافیت مسؤلین وایي چې په قندوز کې تیر کال د پولیو د وی پی خې د وجې په دغه ولایت کې د واکسینو کمپاینونه زیات شوي دي ترڅو نور ماشومانو ته دغه وایرس انتقال نشي. ګل رحیم نیازمن دغه رپورټ را لېږلی.
د پولیو یا فالج د مخنیوي څاڅکي حق ماشومان ته ورکول کیږي چې د دغه مرض تر خطر لاندې وي. په قندوز کې هم د تیر کال په موده کې د فالج د یو پی خل رامنځته کیدو وروسته د څاڅکو کمپاینونه پراخ شوي او ټولو سیمو ته رسول کیږي. د کتلوي معافیت مسؤلین وایي چې عام خلک باید له واکسیناتورانو سره مرسته وکړي او خپل اولادونو ته د پولیو د مخنیوي څاڅکي ورکړي. په قندوز کې د کتلوي معافیت سپروایزر محمد اشرف وایي چې باید میندې او د کورنۍ مشران ویده ماشومان هم د واکسین لپاره راویخ کړي.
فلج یو کوشنده یو مهلک مرض ده. هغه ماشومان چې سند له دوه خصوصان دوه کلن ته یا 15 کلن ته ټیټ زیات تهدید لاندې دي. او فائدې دغه ده چې ماشومان پامن کی او کچره ماشوم په دې مرض باندې مصاب شي، ماشوم دایم لپاره د ابد لپاره مایوبی یا لاس یا پخا یا غاړه یا ملای لټولو مشرانو کشرانو نه مده تقاضا راځي چې کله سه کمپاین د واکسین شروع کیږي د خپل ماشومان د خپل په کور کې وساتي. کله سه ځاکران د منګ دروازې شاته راځي او دروازه ټک ټک کوي ورته دوی هغه ماشومان سه نوزاد وی تر 15 کلن پورې دراو باسي واکسینې کې کور کې ملمه ماشومان مریضان ماشومان یا ویدوی هغه هم تراو باسي پټاینې ماشوم ویدوی او دوی ماشوم بیرون واکسینې پر راونه باسي باندې وکي باید هغه ماشومان اتمن راو باسي ورته واکسینې کې ماشومان سي نوزاد تر 15 کلن پورې.
د قندوز د کتلوي معافیت امیر غلام جیلانی عطایی وایي چې په دغه ولایت کې د تیر کال فروری لمیاشتې را په دی خو ماشومان ته د پولیو د څاڅکو ورکولو د 12م کمپاین دی چې سره کیږي.
په دې کمپاین کې په مجموع کې زمونږ 3,30,000 ماشومان هدف دي. قندوز کې به دا کمپاین سرته رسیږي او هغه ماشومان چې عمر د 15 کلونو ټیټ دي په ټول ولایت کې به دا اختصاصي برنامه ده او دا واکسین به ورته تطبیقیږي. څلور ورځې به دوام کوي. په مجموع کې دا واکسین کور په کور دي. اختصاصي پروګرام په دې معنی چې تنه قندوز ته اولویت ورکول شوی دی او د بغلان صرف دوه ولسوالیو ته چې کوم ځای نه کې لږ ذره خطر ورته مواجه زمونږ هم جوار ولایتو کې دا پروګرام نشته.
دینی علما وایي چې د مرض په مقابل کې د ماشومان واکسینول پر کورنۍ لازم دي ځکه دوی د دغه دوه څاڅکو په ذریعه د خپل اولادونو راتلونکي تضمینولی شي. د قندوز د حج اوقاف رئیس او دینی عالم عبدالرشاد رشاد وایي چې کورنۍ باید له هغو کسانو سره مرسته وکړي چې د دوی دروازو ته ورځي او اولادونو ته یې د پولیو د مخنیوي څاڅکي ورکوي.
تمام علمای ولایت قندوز جدن خواهش میکنم که به خاطر رساندن واکسیناسیون او با جدیت کمک بکنن تا به این خاطر
د قندوز له ټولو علماو څخه په جدي توګه غوښتنه کوم چې د واکسینو د څاڅکو رسولو په چارو کې له واکسیناتورانو سره مرسته وکړي او د ماشومانو د فلج کېدو مخه ونیسي. وس مهال د قندوز په ټولو ولسوالیو او کلو کې ماشومان ته د پولیو څاڅکي د واکسیناتورانو لخوا رسول کیږي او دغه کمپاین په ټولو ولایت کې تر سره کیږي. د واکسین پروان کمپاین کې به چې نن یې د پیل ورځ ده 380,000 ماشومان ته د پولیو د مخنیوي څاڅکي ورکړل شي. د پولیو واکسین دا کمپاین یوازې په قندوز او د بغلان په هغه دوه ولسوالیو کې تر سره کیږي چې د پولیو د وایروس د خورېدو ویره پکې شته. گل ریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ. د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ. نوریدونکو تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو زموږ د خبري خبرونه دوه برخې واوریدئ. کستاسونه زمونږ خبرونه اوریدل پاتې شوی نو تاسو کولی شئ چې زمونږ په ویب پاڼه www.voapashto.com باندې واورئ. مننه.